Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته مو زه صفي الله ستانګزه خراغلاست ويم پیل په خبرونو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سم دستي پر غزه بمبار ودروي د ورسله هغه چې حماس یې غمل شو کسانو د خوشی کولو او د جګړې د پات رسولو لپاره د ترامپ د وړاندې شوی پلان ځینی برخي ومنلې ولسمشر ترامپ خپل ټولنیز شبکه تروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید سم د لاس په غزه بمباري ودروي ترڅو موږ غمل شوی کسان په خوندي او چټکی سره خوشی کړو یو شمیر افغان خبريالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی د بند پر مال جبري اعترافونه تړ کړي د خبريالانو ازادي روډ سره په خبرو کې تور پوری کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په خستلو هڅه کوي پر رسنیو فشار راولي او د خبريالانو فعالیتونه محدود کړي سرګندونه داسې مال دي چې تازه د مهدی انصاري په نوم دی او خبريال د اعتراف ویډیو خبره شوې چې دا مال د طالبانو تر په بند کې دی د هند بهرنوی چار وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 می باید د طالبانو د بهرنوی چار د وزیر امیر خان متقی کوربوي دغه وزارت ویان راندیر جسوال پرون په خبری کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه بیانات کړی چې په اساس متقی ته د هند دغه سفر معافیت ورکړل شوې د طالبانو د بهرنوی چار وزیر او ګڼ نور لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفری بندیزونو په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو دغه سفری بندیز په معافیت سره بهر تللی شي د هند بهرنوی چار وزارت ویان هم درځي تا کړه هندي چارواکي له طالب چارواکي سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي هغه د بیلګې په توګه له زلزله زپولوس افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه وی ویل په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نورې محمولې هم د چابهار لارې افغانستان ته واستولې او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دویم شل اورلو به کې هم بنگلاديش څخه ماته وخوړه د لوبو په شارجه کې وشوه افغان لوبډلې یو سلاته سلوک منډي او هدف ورکړی خو بنگلاديشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال سره پوره کړ او لوبه یې د دوو وکټو په توپیر وګټله افغانستان اول نې لوبه هم د پنځمې پورز بایله لیواته مده درېمه شل اوریزه لوبه د یکشمې پورز تر سره شي خبرونه مواردل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتلای شي د خبرونه آلته هم شته ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي سم دستي پر غزه بمبار ودروي دا ورسله هغه چې حماس ومنله يرغمل شوی کسان به خوشی کړي یو شمیر افغان خبريالان چې د طالبانو د حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی جبري اعتراف تړ کړی وو یو شمیر افغانان وایي د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو لپاره کېدو ورسره د خوړو او سونګ توکو به لوړی شوی دي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سم دستي پر غزه بمبار ودروي دا ورسله هغه چې حماس یې غمل شو کسانو د خوشی کولو او د جګړې د پات رسولو لپاره د ترامپ د وړاندې شوی پلان ځینی برخي ومنلې ولسمشر ترامپ خپل ټولنیز شبکه تروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید سم د لاس په غزه بمبار ودروي ترڅو موږ غمل شوی کسان په خوندي او چټکی سره خوشی کړو هغه زیاته کړې موږ ورده مخه د جزئیات په اړه بحث کوو چې سره کار پی وشي دا یوازې د غزه په اړه نه ده دا په منځني ختیځ کې سولې د چي لړې مودې لټکیږي که څه هم حماس چې امریکا او اروپا یې ترګرړاله بولی د ترامپ د شل مادیز وړاندیز ځینې برخې د جمعې په مخام ومنلې خو لاید وسلو د کې خودو په اړه څه نه دی ویلي د ترامپ د سولې په تړون کې راغلی و چې حماس باید ټول يرغمل شوی کسان خوشي او وسلې پزمکه پرېږدي تر څنګه باید واک ټکنوکراتانو ته پرېږدي په ځواب کې اسرائیلي ځواکونه بریدونه دروي ځواکونه له غزي وزي او د غزي د ودانولو لپاره به هڅه کوي ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړی چې حماس تر یک شنبه ځوابونه وي بد عواقب به ولري د امریکا ولسمشر تیرونه سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی او تر هغه وروسته د سولې طرح وړاندې کړي اخو بیا له غزي د رويټرز د راپور په اساس د حماس تر اعلان وروسته هم اسرائیلي ځواکونه خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړ په غزا کې لکتر لګه او یا کسان یوازې د جمعې پورس په بریدونه کې وژل شوي لکه چې د 2023 کال د اکتوبر په ومه حماس وسلوالو په اسرائیلو برید وکړ او په یو ورځ یې باندې 1200 اسرائیلیان مړه او 2500 نور یې غمل کړل د اسرائیلو پراخ بریدونه په غزا تړانګه پیل شول تر دې دمه څه باندې شپږ شپږ زره کسان په غزه کې وژل شوي، لوی برخه یې ملکیان او ماشومان دي. پر غزه د اسرایلو د پراخو بریدو په غبرګون د اروپا غنو هیوادونو تیرونی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژاند. رويټرز لیکلي په نړیواله کچه د اسرایلو لا منځوي کېدو ته په کتو د امریکا ولسمشر هڅې زیاتې کړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ترامپ یو مفصل ویډیوی بیان کې دا غوې وادو مننه کړي چې د غزې د سولې لپاره هر کله کړي دي او په دې برخه کې مرستې کړي دي. زه غواړم د هغو هیوادونو مننه وکړم چې ما سره د دې مسلې رانغاړلو کې مرسته وکړه. قطر، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن او ډیر نور خلکو هم سخت مبارزه وکړه. دا یو لوی ورځ ده. ګورو به چې څنګه کار ورکوي. موږ باید ورستې خبره ښه پخه کړو. تر ټولو مهمه دا چې زه په تمه یم یرغمل شوي کسان خپلو کورنیو میندو پلرو ته راستانه شي، او ځینې یرغمل هم متاسفانه په کومو شرایطو کې چې غوی دی راوړل شي، ځکه میندې او پلرونه اغمره ورته په تمه دي، لکه چې هغه ځوان سړی او ځوانې ښځې چې کله ژوند دیو. نو زه یوازې غواړم تاسو ته خبر درکړم چې دا یو ډېر ځانګړی ورځ ده، شاید له ډېرو اړخو بې ساري وي، مګر له تاسو مننه او له هغو ټولو غوره هیوادو څخه مننه چې مرسته وکړه. موږ سره ډېره مرسته وشوه. ټول د دې جګړې د پای ته رسیدو او په منځني ختیځ کې د سولې د لیدلو لپاره یو غږ وو، او موږ یې ترلاسه کول ته ډېر نږدې یو. له تاسو ټولو څخه مننه، او له هر چا سره به عادلانه چلند وشي.
Thank you all, and everybody will be treated fairly.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر افغان خبر اعلان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي. طالبانو دوی د بند پر مهال د جبري اعتراف ته اړ کړي. دغه خبر اعلان ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي، پر رسنیو فشار راولي او د ژورنالستانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونه داسې مال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مال د طالبانو بند کړي. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري لرله. خود رسنیو د ملاتړ یو شمېر سازمانو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د مهدی انصاری د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمېر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري طرفونو په خصلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبريالان له کار کولو منع کړي. یوې خبريالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوي خو د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد متبلیغ کوو.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد متبلیغ کوو. رواني او فزیکی فشارونه دومره زیات و چې ډیرای کسان مجبورې دل هغه خبري وکړي چې هڅې نه وکړي. هغه یې ځاړه کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کې لیکل سوي و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای. حال دا چې ما هیڅ کله کومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نه وکړای.
یو بل خبر یال چې دا موږ غوښتل نو موږ غږی پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه سره لدې چې له یو کورنۍ ورسپانې سره کار کوو، طالبانو بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونی و او روسي د جبري طرف کولو ته اړ کړ. دغه خبر یال اندې وی چې د جبری طرفونو خبرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبرې د دوی کورنۍ حمله ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونه داسې مهال دی چې د افغان خبریال مهدی انصاری چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچی په سیمه کې نیول شوی او د طالبانو لومړی محکمې د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی دی، طرف یوې تازه ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره یې همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدی انصاری جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه بلیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدالتانه محاکمه له اصولو او د دغه خبر خبریال له حقونو ښکاره سرغړونه بولی او غندي دا ورځ پلیته د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهيري و برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدي خطر رامنځته کوي
حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه
نو موري زیات کړل چې د محل تر لګښ په خبریالان د کابل غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې دي او د طالبانو حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشي کړي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په دوهمه په یو اعلامیه کې د طالبانو دا کار د بشري حقوقو د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او د مهدي انصاري او نورو بندي خبریالانو د بې شرطه او ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ ملاتړ ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو د دوی پر وړاندې د فشارونو او نه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسیدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو خو ویان یا ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ خو طالبانو تل ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی هغه دا چې تل د خبریالانو او د بیان د ازادي او بشري حقوقو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوی ده
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري
یو شمیر افغانان وایي د اته څلوېښتو ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو له پرې کېدو وروسته د خوړو او سونګ توکو بیې هم لوړې شوې دوی وایي سره له دې چې اوس د خوراکي توکو بیې بیرته نورمال حالت ته راغلي خو د تیلو او ګازو بیې بیرته نه دي راښکته شوې که څه هم چارواکي د خوراکي توکو د لوړوالي خبره ردوي خو دا تاییدوي چې د تیلو او ګازو بیې په دې موده کې لوړې شوې نور حال په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیرې دوشنبې له ورځې راهیسې په دغه هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو په درې ورځني بندښت سره د خوراکي او سونتو کوبې لوړې شوې وې چې ځینې له هم نه دي ښکته شوې د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو حمید ازادي رادیو ته وویل
سیر از چین ارتباط قطع بود که اصلا امرای جهان خارج یا ارتباط نداشت و مثلا نرخ به مرزا و یا در تمام اجناس بلند
دیده لپاره چه نرهی سره مکمل ارتباط قطع و ده هر سه بایی دیره لوری شوی بایی هیچ سوک ده بازار لبایو خبر نو هر چه چه هر سوم رز رو تو که پلورل مخ که خور بوری چوار لسه و دیرش افغانه و چه انترنت پری و پینزل لسه و شل افغانی شوی و دوری جوی و بوری مخکی 2250 افغانی و خو روستا 2400 افغانی شوی وی یو من بوره مخکی 315 افغانی و بیا 440 افغانی شوی و هر سکی هم دومره لوڑوالی را غلی و اوز بیر تا بایی چی چی شوی خود ده یو کلو گازو بایی چی 350 و اوز پیتا ده او تیل هم مخکی یو لیتر 15 افغانی و اوز واوی افغانی دی
د کابل ښار د شاه شهید سیمې اوسیدونکو مومن خان هم ورته خبره کوي
په دې ورځ چې نړی باندې موږ خپل نه کوي کې مو چې په کندرول نه پخته نو کړل دا وړه حکمت کړی مو وړي حکمت کړی دا سوان تو کې کوم څه مو پرابلم کوز په دوه یم ورځ د 50 اویا وتم رسیدلی مو کوز دا څه خلکو ته لږ مشکل وو ولا دا یو خو څه دې ستونزې دې خلکو
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي هم ازادي رادیو ته وویل چې ورلمخې د ډیری خلکو اقتصادي وضعیت بد دی او په خبره آن د خوراکي او سون توکو د بایو یو ورځنی لوړوالی هم خلک سخت ځپي
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو په کته کې دوه سره چې تاسو سره ساته دوام کړ موږ همدارنګه نور ټولو په تنوال ته ګن شمیر مالی ځنه وخته تیر درې ورځې ته خوراکي توکو او سون توکو بای په افغانستان کې په چټاکۍ سره لوړې شي په بازار کې مخ کې دوړو بورې دلس نیم سو کې دا نو په دې دوه درې ورځې کې نه خونه شپاره سو افغانو ته خطرې وي ګاز به مخ کې په 500 افغانو نو دا یو ته خطرې و موږ نه د پېټرول یو لیټر بیا د شپې ته افغانو چې تا یو ته خطرې و نو په مختلفو ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو کې 200 250 افغانۍ
لړواله راغلی و.
د خلکو غوښتنه کوي چې د هیواد اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته په کتو باید د دې ډول پریکړو په اړه جدي غور وسي او په بازارونو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرول کړل سي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې ورته اقدامات کولای سي یو ځل بیا بازارونه ګډوډ کړي او د افغانستان اقتصادي بې ثباتي لا پسې ژوره کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي او د افغانستان د کسبګرو او د دوکاندارانو خونه په یاد موده کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي خبره رادوي، خو وایي چې د ګاز او تیلو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ بندیدو یوازې پر ګازو یو څه اغیز کړی چې مخکې یو کیلو 55 افغانۍ وو، خو اوس 50 افغانۍ دی. خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سونګ توکو د بیو د لوړوالي یو ستونزه چې دا هغه ده چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نورو سیمو نه لرګي راخوشي کړل شوي نه دي، او سوداګرو او خلکو د تیر کال سونګ توکي ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته نه بسي چې د سوداګرو د احتکار لامل د همدې سونګ توکو
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9مه د درې ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو، چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه، الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوې وې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ شو. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کړی، خو ویلي دي بندیدو یې د دغه هیواد پر اقتصادي ثبات د ښځو انجونو او ټولو افغانانو پر وجدي وضعیت د بیان ازادۍ معلومات ته د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېز کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو د اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کوي، خو زیاته
کړه
د پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان میرمنو او نجونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې
خغلی دوجاریک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړي وي. دوجاریک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه وړاندې کړای. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو یان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال الحمدلله فطرت راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عام افغانانو انجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندوی رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي رادیو ته وویل
دوزه تا ټول خلک د ګرم ستونزو سره مخ وو، خو
څنګه زلزله زپلو سمتا امر څنګهان دا سه کومه چې دوی ټول کمیونیکیشن په اندغه مخابراتو اړیکو باندې دي تیر شپه چې په کونړ کې د باران شوی او د باران له وجې نه ځینې متوجه ده نه شوی دا چې هلته انټرنیټ او خبرتیا شبکو کار نه کوي دا خلک ګڼو ستونزو سره مخ شوي دغه شپه د قیامت نه کومه نه وي خلکو باندې ځکه که ته یو یو روخ څوک نه ګرځي چې هغه صحتمند اوسي ستا په سیمه باندې اوبه راروان دي او ستا واکسین دسي او درته ورکي
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي خو ډیری افغانان د بیا بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو مونږ په ډیرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د داسې رسنیو لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو چې مونږ ته پیسې په کار وي صادرات بند وو واردات بند وو پروازونه بند وو جنازو کې شرکت نه ده کړی مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدی شي بیا انټرنیټونه بند شي 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي. د مونږ ازادي د مونږ خبرې د مونږ کاروبار د مونږ ژوند دغه 1% مونږ تراپاتې او چې هغه همدغه د انټرنیټ له لارې نه وو دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سه شنبې په ورځ په خپل ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې ګمرکي چارو د هوایي شرکتونو په فعالیتونو سوداګرۍ وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په لږګون ځوان هنرمندان به په څو ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامو د اجرا کولو لپاره کاناډا ته لاړ شي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته ویل دوی به په تورنټو کې په یو فستیوال کې لګډون سره بیره څو کنسرتونه ترسره کړي. په کاناډا کې میشته شمیر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به د هنري پروګرامو ته ورځي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست پنځم مې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو ارکستر به په څو ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فستیوال کې لګډون سربېره څو کنسرتونه هم ورکړي.
په یو فیستیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربیره چې په اومنیټۍ لرو موږ په ځینو پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې څلور کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 55 سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم جونې او هلوکان شامل دي. ښاغلی سرمز زیاته کړه چې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په څو ښارونو کې د کنسرتونو سربیره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فستیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتي سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقي د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورځو.
ز آمدن گروه موسیقی
د افغانستان د موسیقی د ډلې د راتلو خبر شو ډېر پته مو ز او دوستان می خبر شو نو ټیکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو
دیدن شون مریم بخیر.
د افغانستان د موسیقی ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنی دوره هیڅ په 2021 کال افغانستان وبدل او پرتګال ته ولېږدول شو. هلته په جلا وطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو، لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولی دي. چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231.
او د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي د سیمې اوسیدونکي په یاد سیمه کې د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په خوایي سیمې ته سروې ډلې ورغلي وي او د یادو مسلکي کسانو د معلوماتو پر بنسټ د دې سیمې اوبو د کافي برېښنا د تولید او د پراخو کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
دا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي له غرونو بهیدونکي دایمي اوبو دي چې اوسیدونکي د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند د جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل:
امید دلته د دیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده. په دې سره زیات خلک مصرفيږي، اقتصادي مشکلات حل کیږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برق وي د بور پاسه دلته کارخانه جوړيږي، سریت خالق مصرفيږي چې دا کچر دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکو زیاتوي سره لدې چې سیمه کې پریمان او بشته، خو بیا هم د اوبو د بند نشتون لکبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبو نه لري او ډیره فصلونه له تندې ځای کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل:
دا خو یو لوی دیم دی، دا کله وطن لشي صح کول ته پکته نیمګ دې کوټه مونته کې ټول پسلینا خاطر شول. کله دا دیم وټړ لشي خاص کر د نریزي منطقه ته نه بلکې د تنۍ ټول منطقه ته دې غاټه رسیږي.
د نریزي سیمې قومي مخاوره موایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو او ولسوالۍ اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځای اوسیدونکي ملک میراجب خان وویل:
کدا دیم وټړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسمل خیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دې ګټه رسیږي. کدی بیدو کدی برک دو داند میخ څمره پیګر کړای دا یا توسره کام پوی خلک نه میخ پښتنه کړی دو نه دیږي غاټه دم رزیو تا دو چې میګي بالکل هغه نه ویني دغه بدل غاټه نه ویني.
بلوري ته زوی مسؤلین وای د نریزه د بند جوړیدو اړتیا له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او دوی د جوړیدو د بودیجې منځوري دو ته په تمه دي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل:
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزه سیمه کې د اوبو لوی چیک ډیم چې د خوست ولایت د اوبو انرژي ریاست بلوري ابتدایي سروې په 1401 کال کې ترسره شوی او مرکز ته لیږدول شوی ده. یاد چې ډیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړې شوه انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کړي.
یاد دی وی د اوبو او انرژي ځای مسؤلینو او د دې برخې متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمې داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او کور باندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډیره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبو له اړخه پر ځان بسیا شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زمو د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورا چولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول زنی. نو دا پیغام کدی خبر کشتر مشران پر ورسید دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجه څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استادی کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب، تاسو ته او تاسو یو ردین ته سلامونه کوم. هلی وړاندې کوم په خپل مچ تاسو سره اپلای کوم.
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي، نو ادبیات مو لوستي دي؟
بله بله.
چیرته ادبیات لوستي دي؟
مننه. زه خو د خوست ولایت کې زمونږ دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1983 کال کې د کانکور لارې شیخ زاید پوهنتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی یم، او په 1984 کال کې فارغ شوی یم.
او بیا مور سنور زدکړې چیرته کړې دي؟
زدکړې به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه څخه فارغ شوم، نو دا غن ورسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې ومه. دا غن ورسته په امدی شغزاد پونتون ادبیات پونځي کې د استاد صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم، او د خپل زدکړې ماستر برنامه کې پیل کړی. دا غي څخه ورسته به چې خپل پونتون تر وګرځیدم، د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو، په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو ډاکټر تر کچې مې بیا هلته خپل زدکړې وکړې.
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د غي د سب پیروان، او په دغه باندې مې لیکلای چې د رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې عنوان و، د رحمان بابا ادبي سبک او د غي د سب پیروان.
دغه تیسس چاپ شوی دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه، نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلو دا غي ته چاپ شوی ده. او اوس موږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماستری برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناستې ما، نو ترتیب د غي لږ پاتې پروفیل دل ان شاء الله په نږدې ورځو کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله. یعنی مکمل نه ده چاپ، یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاب او هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ، او کنه ستاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او ستاسو وړاندیز؟
مننه شبر صاحب دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوکوي نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډه پرې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کې کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی راته تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډیر مهم دي او یا ډیر مهم درته ښکاره شوي، دا کوم دي؟
ډیر زیات مننه. ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پوهیږو دی د ولس سره اوسېدلی دی او د ولس په ژبه غږېدلی دی. یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی جوانی پکې ډیره ده. د دې تر څنګ زمونږ استاد چې د مذهب او عقیدې سره تر څنګ دی په دیني علومو کې هم پوهېده. نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډیر ښه پل دی او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي. خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دي او د بل خوانه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویان او پیروان لري چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوی او که نه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
خپل ذوق او علاقې سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطرې ووایم. زه هغه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال وم، دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دې شیانو سره نه وو چې رابطې، تلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم سفتنام وکړو، د سفتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم چې بېرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکارا سول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مزامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تی چی و په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو
دته وبخشي شاب صاحب یو خوب سیستم د سم د مختزي لیکن استاسو خپل برداشت سو سه کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي د سیسو
یار دا سې زما مخ ته څنګه راغلی ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله یو باغي ورکی دومره وسی فکر د من سره نه و چې وایو چې ان په دې باندې متوانې درلودل چې په پردات کې یا په دین حساب کې تغیر شي یا د تدریس کې دغه سې دغه رانه شي ول نه غزده په طبيق ځین شي نه و خو دا سې دې تحقیق نه
ځین کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي سې د افغانستان په پانتونونو کې تر ډیره پوري پو حفظ باندې اتکا کوي یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیات له څلورم صنف نو وروسته ممکن یو محصل تکړه مې لایق هم وي لیکن د دې توان ونه لري چې څو ولیکي نو د دې له خاطر فکر نه کوي چې په کار ده سي د ادبیات په پانځي کې عملی هڅو ته توجه ته زیات شي
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کیږي ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي منده کې هغه چاپ کېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک کړي نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه راکوله نو وایه او لیکه او بس سر د کرښې او څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوړ خو ته چرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي
فکر نه کوي فکر نکوی استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه تا تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او سي هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډو کې برخه در سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي
زمنګ دا کار کړم دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پانتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینې وخت پانتون ته راغلي دي حتی د پانتون کې په ادبیاتو کې مختلف غونډې جوړ کړې د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی او د ده په رابطه باندې د کابل پانتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترې برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړه او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړه که تاسې هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځین نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کوم انشاء الله. دا ډیره ښه خبره ده، دا د ادبیات لپاره او د نورو سازان د فکر په انتقال کې د ماسیدین او بیا د نورو زکونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نورو سازان درغواړي تکړه استادان لکه هوادمل صاحب بیا نور، دا خو هم شه خبره ده، لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو، مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی، پیغه وخت کې سه استاد رشتین، پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو، دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه څه لیکوال د خپل باسونو ته که درو غوړي بهتره بنوي؟
ډیره به بهتره وي. او دا کار د ستاسو خبرو نه ما دا فکر واخیستل، مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور د سی استادان مونږ دغه بحثونه تر غوښتي دي، او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي، او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی، هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیرې خبرې تیر شوې دي، نو
یو خو د استادانو په سطح خبره شو، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او همداسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي، حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې؟
ډیر راته ښه ښکاریږي، او دا کار به حتما کوو استاد. د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیست چې حتما به دغه ملګري او دوستان به سره درکو، سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسي چې څه خلته فکر دی، او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختمېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوي د شیخ زید په پانتون کې؟
زه په شیخ زید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی، او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په اکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې داسې د منځپانګ باندې خبرې کوو، نو همدا رنګه یعنی د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بریا.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي، تر کوم وخت پورې لپایل تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم از ما چې آثار او کتابونه چاپ شوی دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه به مې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی، د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډیری پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی، نو حق ولیت مې د ماسترۍ دغې ته وکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی، او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسلیتونو په اساس باندې بیا د تدریس په خپل برخه کې چې څنګه کار کیږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړی دی بیا پرې لګیم نو په دغه برخه کې د تاسو معاصر دورې ته ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وای زه د علمي مجلو امیر هم ما د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي نو په معاصره دوره کې لاترو سپوری ما دسی ول نه تدریس هم کړی کاغه وختون پړاو دی ویښتیا پړاو دی خانتیا پړاو دی په پړاوونو کې په څنګه زم دسی ډیر نوتن ورتند کړی چې سړی پاره کې مشکل شي اثر کتابونو ولیکي
د پانتون د ادبیاتو د پانزو د جنو محصولونو تیسیسونه مالی دلی دی دوی ډیر کلی موضوعات راخلی بیا چې کله خبري ورسره کوم مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي دا به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو په دې کال وفات شو او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتا مې غلامان دي او د ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفاني ولیکي او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي فکر نه کوي چې محصلین باید آزاد پرې شودل سي
مونږ تیر ورځ غونډه درلوده او غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو په اړه کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغه موضوعات ورکړي یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګرافونو ګرافیک کمبل لیکلو چې رحمان بابا پر ځان خپل مونوګرافیک کمبل لیکلو چې د کاروان سیب نو بیا مونږ سره کیناستو د هر استاد وظیفه ده چې د خپل هر یو ماشل سره په مثال رحمان بابا لیکي پر رحمان بابا باندې خبرې کوي وایي چې د رحمان بابا په اشاره کې د قران او حدیث یا د رحمان بابا په اشاره کې تصوف یا د رحمان بابا په اشاره کې عرفان یا د رحمان بابا مذهب او عقیده یا د رحمان بابا په کلام کې رواني یا د رحمان بابا په کلام کې داسې یعنی داسې یو یو برخه نو دا د اختیام د دود را پد شوی دی او د موضوعات مونږ ته هم داسې را کول شوی او مونږ به مرکوړي او اوس دغه موضوعات استادانو متوجه دي او محصلین سره تر ډیره پیمانه د استادانو کارم در شوی دی یعنی په رحمان بابا کې وازی کولای شي چې دیش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي نو دا کار اوس کیدن کې دی او دا سي لار ده چې دا تر خود استاد او د خود استاد ټاکل په دې معنی دي چې خپل محصلین سره په دغه برخه کې کار وکړي او
وی دي تشویقي تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري شمیرې څو تر رسي
مونږ د ادبیاتو پونځي په څلورم صنف کې و درش تنه خدای مې دغه نه کوي و درش تنه دی و بلې
دا و درش تنه ک چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی ل فکره زی شي دلیوی نو ودیش کتابه بلرو یا ودیش رساله بلرو کال تا کنه همداسې دا ډیره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې پر خبرونه کې مبارخه سره وخت
الله تاسې خلری خوشاله اوسئ زه ډیر خوشاله شوم چې تاسې سره مې څو خبرې وکړلې او تاسې مونږ ته وخت راکړ
د ازادي رادیو درسي ساعت پدې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
چې ګورم ستا حیات چې ګورم د خپل ځان به کړم بے خبر د ګل په شان دلبر جادو هي او منتر د ګل په شان دلبر جادو هي او منتر گورم دخم زانا بیکم بے خبر د گل پشان دلبر جادوئے او منتر د گل پشان دلبر جادوئے او منتر او ستا کلا تچ گورم ستا حیا تچ گورم دخم گل پشان دلبر جادوئے او منتر جن جن میں ٹولتا لدر کرو ستا دخ کو لا جال کے گیریم اورو رکے یم دمینے ستا دا ادا جال کے گیریم گل پشان دلبر جادوئے او منتر د گل پشان دلبر جادوئے او منتر او ستا کلا تچ گورم ستا حیا تچ گورم تخمل زانا دیکھم بے خبر د گل پشان دلبر جادوئے او منتر سے واشی رخ ملا تنا جداشی وخی دا ہو میں حرام شی اغچ مانا خفاشی پل مائن تو براتا اور شو سا پیغل تو براتا اور شو دید دنیا راتا نشتا خبر د گل پشان دلبر جادوئے او منتر د
د گل پشان دلبر جادوئی او منتر تخبل زانا دیکھم بے خبر دا گل پشان دل بر جادوئی او منتر دا گل پشان دل بر